پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په خبري غړای کې ز هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه له فرخندې اسد اورو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو ساټه کې د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو د نظم ادارې په صوبه کې د سیلابي بارانونو لوبجې لس ضلع حساسه ګرځولې دي. په کوټه کې سوداګرو او د رستورانونو مالکانو د خپلو کاروبارونو د پرانیستلو لپاره احتجاج کړی او ملګرو ملتونو ویلي د کورونا وبا له وجې سږ کال په نړۍ کې 130 میلیونو زیات خلک د خوراک د کمی سره مخامخ دي شي. دا خبرنو تفصیل د خیبر پختونخوا د چترال انتظامیه وای د جولای په 14مه د پشکال بارنو لوجی په ګلګون سیمه کې سلاونه راغلی چې ځینی کورونا پلونا او لارې زیانمن کړی دي. د کوس چترال انتظامی مشر عبدالولی خان مشال رډیو تول له سلاونو څخه د خلکو ودانه او ژغورلو لپاره په یو شمېر کلو کې حفاظتي اقدامات کړی او د خلکو د بیکوره کېدو احتمال ته په کتوې د 15 خیمو یو کم هم جوړ کړی دي. د دې ادارې یو مشر پرویز خان د جولای په 14مه مشال رډیو تول ضلع انتظامی یو ته خبرداري ورکړي او ورته مرسته هم رسولي دي. نو موري دا سرګندونی په داسې محل کړی چې د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو د نظم ادارې په صوبه کې د پشکال سیلابي بارانونو لوجې لک تر لګه لس ضلع حساسې ګرځول شوې دي. په حساسو ضلعو کې بر او کوز، چترال، چارسدا، کوهستان، نوخار، شانګله، دیر ټانک او ډیرسمیل خان شامل دي. په کوټه کې د جولای په 14مه تجارانو او د رستورانونو مالکانو په یو احتجاج کې له حکومت غوښتنه وکړه چې په صوبه کې د پټول بند کې نرمي وکړل شي. احتجاج کوونکو ول حکومت نور ټول کاروبارونه پرانستلي خو لا هم رستورانونو او شادي حالونه د ولس لپاره بند دي. دی وايي د کورونا وبا له وجې کاروبارونو ته سخت تاوانونه رسیدلي دي. د پښین د هوټلونو د اتحادیې مشر ملک بادر خان په دغه وخت مشال رډیو ته ویل دوی د کورونا د مخنیوي په اړه پر اس او پی پر عمل کوي نو ځکه د رستورانونو د خلکو لپاره پرانیسي. خو د بلوچستان صوبای حکومت وای د کورونا وایرس ته مخنیوي په اړه پر رستورانونو شادي حالونو کې د خلکو پر راټولېدو بندیز لګولې دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جولای په 14مه د ماشومان جنکو د بدونو خلاف او د کورنی تشدد د مخنیوي د بیلونو پر نه منځورېدو سخت تنقید وشو. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابا کول د 13-15 کلونو راهیسي د ماشومان جنکو د بدولو خلاف د بیل پر مسوده خبري روانې دي خو لا هم نه دي منظور شوي. دا بحث له هغې وروسته پیل شو چې د کوز تیر په چندول سیمه کې د 12 کلنې ماشومې یو 14 کلن ماشوم ته د بدولو 4 ورځې وروسته د دغه ماشومې جنۍ د مړینې راپورونه اور شول. په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف او د مخالفو سیاسي ګوندونو خوځغړو په خپلو بیناګانو کې ویل د بل پر مسوده کې د بیچنې د واده د عمر حد 18 کاله ټاکل شوی دی او باید دغه بل په منځورېدو کې نور ځنډ ونه شي. په پاکستان کې د جولای 14مه په کورونا وایرس تختو کسانو شمیره 2,350,603 ته رسیدلې ده. بل خو په دې هیواد کې د دې وایرس له امله 5,300 کسان مړ شوي دي او 1,010,653 بیرته راغلي دي. د پاکستان د روغتیا د محکمې د ویبپاڼې تر مخه تر ټولو زیات کیسونه په سند صوبه کې رپورټ شوي دي چې شمیره 1,06,602 ده. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د ایران د سرکاري میډیا تر مخه د ایران د پارلمان یو غړی د کورونا وایرس له وجې مړ شوی دی. 59 کلن عیسا جعفری د ایرانی پارلمان دریم غړی دی چې د فبروري میاشت راهیسې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس له وجې مړ شوی دی. د نیم سرکاري ایجنسۍ اسنا تر مخه د هغه د مرګ تصدیق د جولای په 14مه وشو. د نوړاندې د تهران نه فاطمه رهبر او شمالي صوبې ګیلان نه محمد علي رمیزانی د پارلمان هغه غړی وو چې د کورونا وایرس له وجې مړ شوی دی. او بل خبردار چې ملګرو ملتونو ویلي د کورونا وبا له وجې سږ کال په نړۍ کې د 130 میلیونو څخه زیات خلک د کات سره مخامخ دي شي. د جولای په 14مه نیټه په خپل یو نوي راپور کې ملګرو ملتونو ویلي د تیر کال په نسبت سږ کال د هغو خلکو په شمیره کې 10 میلیونه زیاتوالی شوی چې د خوراک ته کمی او لوږې سره مخ دي. دا راپور د ملګرو ملتونو 500 ایجنسو جوړ کړی دی چې پکې ویل شوي د دې لومړنیو معلوماتو نړیوال اقتصادي وضعیت ته په کتو سره سږ کال 380 میلیونه نور اضافي خلک هم د خوراک له کمی سره مخامخ دي شي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مول فرخندي اسد اوریدل اوس راځور دین کو رپورټونه ته. د خیبر پختونخوا په حکومت کې لافتونو سره د قدرتي ناورونو سره د مبارزې ادارې ویلي د پشکال بارانونو لوجې خایې د صوبې لس ضلع زیات متاثره شي او د عملی هغه حساس ګرځولې دي. په دې کې د چار صدی کوستان، کوز دیر، بر دیر، کوز چترال، بر چترال، نوخار، ټانک او ډیر اسماعیل خان ضلع شامل دي. پی ڈی ایم وایي د یادو ضلعو انتظامی چارواکو سره تماسونه نیولي او خلکو ته پر وخت مرستو رسولو پلان یې هم جوړ کړی دی. بلخه د موسمیاتو صوبایي اداره وایي د پشکال بارانونو ابتدایي لړۍ به نن سه شنبه پای ته ورسي او بل هغه به څو ورځې وروسته پیلېږي. تفصیل مجید بابراورو.
د کوس چترال ضلع انتظامیه وایي چې د پشکال د بارانونو له امله د ګل په سهار راغلو سیلابونو د یادې ضلع په ګلګون سیمه کې کورونو، پلونو او لارو ته جزوي زیان رسولی دی. د جولای په 14مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د کوس چترال اسیسټنټ کمشنر عبدالولي خان وویل چې د چترال په انزور او خوشا کلیو کې د سیلابونو نه د خوندیتوب په مخه د حفاظتي ګامونو ترڅنګ د ولس د ممکنه بې کورای په صورت کې د هغوی د استوګنې لپاره په 15 خیمو مشتمل یو عارضي کلی جوړ کړی.
ټول نه بره چې کوم د وکاس غور نوم دی هغه کلی کې صرف دا دوا کمرې او جمعات چې دی نو هغه پکې دغه غورځولو نو هغه نه کته چراله لو چې کوم دی یو کیټل شیډ او یو درې کیټل شیډ سو هغه چې کوم دی غورځول او یو چې کوم دی یو سړی ګیراجو البته پلونه دا دی چې درې پلونه چې کوم دی هغه ایبټمن چې کوم دی هغه لیک کچونو هغه ته لیک نقصان رسولی دی نو اوس چې کوم دی مونږه په خپل ټول هیوی مشینری او لایټ مشینری دا بر وخت مونږه بره نه چې کوم دی ما سټیشن کړیو کنه نو هغه کې چې کوم دی ان شاء الله سدا بالکل سچویشن اس انڈر کنٹرول دا مسئلہ نشته خیره.
دا په داسې حال کې دا چې د جولای په 11مه د فتونو سره د مبارزي صوبایي ادارې د پشکال د بارانو لاملا د ممکنه سیلابونو لوجې د خیبر پختونخوا لس ضلع حساسې ګرځولې دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې ادارې ډایرکټر جنرال پرویز خان وویل چې په دې لړ کې د یادو ضلعو انتظامیې ته خبرداري ورکړل شوې ده.
موږ سره 12 ډیسټریکټ دي. دا موږ سره د 2010 فلک په حواله سره سنسټیو دي، ولنریبل سیستم دي، ګره موست ولنریبل. او دین علاوه مونږ سره چې کومه ډیټا را روانه ده چې لکه مونږ کم کنٹینجنسی پلان جوړ کړی دی، د هغې کنٹینجنسی پلان مطابق چې دی مونږ سره 10 ڈسٹرکٹ چې دي هغه ہسٹوریکلی مونږ سره ولنریبل
دي. مونږ هغې کې اسٹاک فائلنگ وکړو، هغې ته پریکوزیشننگ وکړو، هغې ته مطلب چې کوم ریکوائرمنٹ دي هغه ته ڈسمینیٹ کړو، هغې ته فنڈ ورکو او هغې په الرٹ باندې وي، هغې ته مطلب ہسٹوریکلی دا بالکل یو روٹین دی. داسې نه ده چې مونږ فرسٹ ٹائم باندې دا کوو. دا هر یو ڈی سی ته خپل صورتحال پته ده چې زما کم ریور دی، کم نلا ده او کم دی کې فریش فلڈنگ کی، کم دی کې ریوائن فلڈ راځي او مال څه څه پکار دي. نو دا بالکل روٹین دی. دا مونږ فرسٹ ٹائم باندې مطلب چې سینسیٹیو مینز ڈکلیئر کړی دا ہسٹوریکلی ڈکلیئر.
دا چې دا کوم ځل دی او په یادو ځلو کې کوم ډول حفاظتي ګامونه اخیستل شوی دي. د دې پوښتنې په ځواب کې د پی ڈی ایم ای د بیړنۍ مرستو یا ایمرجنسی ریلیف د څنګه مشر اسماعیل خان یوسفزی وویل
زمونږ اټینډنس چې کوم دی په چترال اپر دی، چار صد ده، کوهستان دی، نوشهرا ده، شنګله ده، دیر اپر دی، دیر لوور دی او چترال لوور دی او ټانک دی خان دی. چې څومره کوم مشینری ده هغه سټینډ بای ده، لکه مشینری مونږ چک کړی ده، دې مونږ اپریشنل ریډینس ایکسرسایزز کړو.
دا چې د پشکال د بارانونو د لړۍ به تر کومې جاری وي؟ د دې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو د محکمې ډایرکټر مشتاق علي شاه وایي چې یو لړۍ به د جولای په 14مه پای ته ورسي او د بارانونو نوې لړۍ به څو ورځو کې پیلېږي.
لړۍ مونږ پرون لومبه باران په خور کې وشو او هزاره ډیویژن کې مخ باران وشو، سوات کې لکم وشو، سوات کې هم د مونسون لومبه باران وشو او نن هم چانس شته چې بنو لکی مروت، کرک، کوهاټ، په خور او د برنې علاقې چې سمرتی انکلودینګ دانو هزاره ډیویژن او سوات کې هم چانس شته چې نور باران وشي. دا تر سبا پوری هغه نه پس به ګریجولی دا ختم شي او نیکسټ به بیا انتظار کوو چې نه پس نیکسټ کله جوړیږي او بیا را روانې. خو دا پوخ کر روانې نو هغه مرته کې په خطرات کمی. پبلک ته هم دا وایي چې تاسو ځان بیدار ساتئ، موسم د خبرونو نه ځان په خبره ساتئ.
د افتونو سره د مبارزي صوبایي ادارې په ولس غږ کړي چې د خوړونو، باراني ویالیو او د دریابونو په غاړو جوړ شو ودانو نه دی اوزي او د سیلاونو پر مهال دی د اوبو د بهیدو مخینه لري وسی. تیر کال د پشکال د بارانونو له امله راغلیو سیلاونو قبایلی ضلعو او د خیبر پختونخوا شمالي غرایزو سیمو کې یو شمېر کسان وجلي او بے کورا کڑی ول.
مشال ریڈیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زمون ټول خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای لوسته او لیدل شي.
مشال ریډیو اوریدونکو، په خیبر پختونخوا سملای کې د واکمن او هم مخالف ګوندونو اکثریت غړو غوښتنه کړې چې د کورنۍ تشدد او په ماشومتوب کې د جنکو د ودونو د مخنیوي دوه قوانین باید زر تر زر منظور شي. پر یادو مسلو د سملای په پرونی غونډه کې تود بحث وشو. د جماعت اسلامي عنایت الله وویل د واده لپاره د جنای د عمر کم نه کم حد ټاکل یو لانجمنه مسله ده. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند یوې غړې ملیحې اصغر وویل یو جنې 43 کلنۍ ته رسیدو مخکې باید واده نشي. د نوموړي په خبره په زیاتره اسلامي هیوادونو کې د یوې جنې د واده لپاره د عمر همدا حد ټاکل شوی دی. د اسمبلی سپیکر له صوبایي وزیرانو غوښتي چې پر ښځو د کورنۍ تشدد او د جنکو د ودونو لپاره د مناسب عمر ټاکلو قوانینو پر مسودو روان کارونه زر سرته ورسوي. غلام غوث معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن او مخالف ګوندونو اکثریتي خزینه غړو د کوز دیر په جندول سیمه کې د یو 12 کلنی ماشومی په خوپی ډول د یو 14 کلن ماشوم ته د ودولو او بیا سلور ورځې وروسته د تشدد لوجې د هغې د مړینې د تازه پیښې په ردی عمل کې غوښتنه وکړه چې زر تر زره دي په ماشوموالی کې د ودونو د مخنیولو او د کورنی تشدد د مخنیوي دوه قانوني مسودې د صوبایي اسمبلی نه منظور کړي شي. هم په دغه لړ کې د تود بحث پر مهال د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د تشدد دغه تازه پیښه د واده لپاره د مخصوص عمر د ټاکلو سره تړل نه ده پکار. پدغه پیخه خو قانون په حرکت کې راوستل غواړي او ککړ کسانو ته سزا ورکول غواړي. خو دا پیخه د ودونو لپاره د عمر د ټاکلو د لانجمنی مسلې سره تړل نه ده پکار، ځکه د حدیثونو نه دا خبره ثابته ده چې د عائشې واده د 12 کلونو په عمر کې شوی وو.
حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها 10-12 سال کی عمر میں احادیث سے پروف ہے، فیکٹ ہے، اس کی شادی ہوئی تھی.
د عنایت الله د دغه سرګندونو په جواب کې د عوامي نېشنل ون سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي سردار حسین بابک وویل
چې عنایت الله خان صاحب نے جو مثال دی ہے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک مثالی مثال ہے، لیکن سوال یہ ہے
عنایت الله خو زمونږ د پیغمبر یو مثال ورکړو، خو پښتنه دا ده چې دلته په دې اسمبلی کې زه یا سپیکر صاحب ته یا عنایت الله، خوشدل خان یا سلطان خان به دا ومني چې داغه د لور واده دی د لسو یولسو یا دولسو کلونو په عمر کې وشي. کدی اسمبلی کې مونږ د قانون د منظورولو د لاري د واده لپاره کم نه کم عمر 14 کاله یا 18 کاله وټاکو، نو آیا خدای مکه هغه به غیر اسلامي وي؟
که اگر اسی اسمبلی میں ہم ایک قانون لائیں 16 سال عمر متعین کریں 18 سال متعین کریں، کیا وہ غیر اسلامی ہوگا؟ خدا نہ خواستہ.
د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی غړی ملیحه اصغر بیبی د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په نورو اسلامي هیوادونو کې هم د واده لپاره کم نه کم عمر 18 کاله ټاکلې شوی. مونږ د ودونو لپاره 18 کلونه عمر تجویز کړي، خو کدا د اسلام مطابق نه وي نو تاسو پکې د خپل اسلامي پوهې پرانا کې بدلون وکړئ، خو دغه قانون د اسمبلی نه منظور کړئ. بل خبره دا ده چې په اکثره مسلمان ملکونو کې په ماشومتوب کې د ودونو د مخې نیولو لپاره قوانین جوړ شوي دي، نو آیا ترکی او سعودي عرب مسلمانان هیوادونه نه دي؟ آیا پنجاب او سند صوبو کې مسلمانان نه اوسیږي؟ نو په مینس کې د اسلام په نوم د دې خبرې د خرابولو په ځای مونږ له د ماشومانو د تحفظ لپاره قانون جوړول پکار دي.
بچیوں کے تحفظ کے لیے بل بنانا چاہیے.
د دې تود بحث پر مهال د اسمبلی سپیکر مشتاق غنی په ماشومتوب کې د ودونو او د کورنی تشدد د مخی نیولو لپاره د قانون د صوبایي وزیر سلطان محمد نه وضاحت طلب کړو، نو په جواب کې د قانوني چارو صوبایي وزیر سلطان محمد خان وویل چې د دواړو قوانینو په مسودو کار روان دی.
ڈومیسٹک وائلنس بل کی بات ہے، وہ سلیکٹ کمیٹی اس کے لیے بن گئی، وہ تو ہم کیبنٹ سے پاس کروا
دا کورنی تشدد بل لپارا کمیٹی جوڑ شوی وا، او بیا دا کمیٹی دا سپارختنو پرنا کی ہاگا کابینے ہم منظور کرے وو، او واپس اسمبلی ته را لېږلی شوی وو، خو په اسمبلی کې پکې بیا د ځینی بدلونونو تجویزونه راغلي وو، نو د هغې لپاره بیا کمیټي جوړه شوې ده. د ماشومتوب د ودونو د مخی نیولو مسوده د کابینې نه د قانون محکمې ته را لېږلی شوې ده، او هڅه به کوو چې د کابینې په را روانه غونډه کې هغه وړاندې کړو. د اسمبلی سپیکر مشتاق غنی حکومتي وزیرانو ته وویل چې د ماشومانو او ښځو د تحفظ د دوه قوانین د تیرو شپږو وو کلونو راسي د التواء ښکار دي، او د اسلامي نظریاتي کونسل له هم په دغه قوانینو د لارښوونو سپارښتنه شوې وه، او په دې قوانینو باندې د قانون محکمه او صوبایي کابینه زر تر زره کار سرته ورسوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاندی هلی
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ دیر انٹرسٹ
ویل کنده زنانو طرف له خو ډیر خر ریسپانس ما تر روان دی
سې پټی چې زما کا وسه هر څه غره نه ټول تی دی
ز باګر الیکټډ پرسن په غی باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندی هلی چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې پورز له مشال اړیونه
تاندی هلی
د کوټې تجارانو او د رستورانونو مالکانو د جولای پر 14 یعنی پرون پر حکومت د خپل غوښتنو منلو لپاره احتجاجونه پیل کړل. دوی وایي نه یوازې رستورانونه او هوټلونه دې په بشپړ توګه خلاص شي، بلکې شادي هالونه دې هم هغوی ته دې هم اجازه ورکړل شي چې بیرته خپل کاروبار پیل کړي. خو حکومت وایي د کرونا وایرس د خپرېدو خطر لا هم موجود دی او نشي کولای شادي هالونه سمدلاسه خلاص کړي. تفصیل له کوټې ایوب ترین راکوي.
د انجمن تاجران بلوچستان لوري 13 ورځ په کوټه کې یو احتجاجي لاریون راوتلی و. لاریون د شهر د بیلابیلو سړکانو څخه د تیرېدو وروسته د کوټ پر منان چوک باندې په یو پرلت کې بدل سو. په کوم کې چې په ګڼ شمېر کې تجارو او دکاندارانو ګډون درلود، د پرلت برخوالو په لاسو کې پلی کارډونه نیولې او د خپلو غوښتنو په کې څه داسې شعارونه ورکول. پرلته په خپل وینا کې د تجارو مشرانو وویل چې په جازو او اورګاډو کې خلکو ته د سفر کولو اجازه ورکول شوې ده، خو په هوټلانو کې خلکو ته د خوراک لپاره د ناشتې اجازه نه ورکول کیږي. په دې ترڅ کې د پښین د هوټلانو د اتحادې مشر ملک بہادر خان وایي چې د دې عمل له وجې دوی د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي.
ورته د صوبایي حکومت صدا غواړو چې د صوفي باندې موږ عمل درآمد کوو، موږ د اجازه راکړي چې هوټلان باندې موږ خپل روزګار خپل کاروبارونه شروع کړو، زموږ غریبان تجارت کوټ کورسو هغه نقصانونه برداشت کوو. صوبایي حکومت موږ یو تعاون هم نه دی کړی، د صوبایي حکومت سمردا تعاون غواړو چې موږ د پیکیج اعلان کړي او موږ د هوټلان د خلاصولو او د دکانو چې کم ټایم دی وو بجې هغه د 10 بجې موږ ته ټایم را بړاو. حکومت د تاجر ماشي قتلیام په مخه راخستې دي، په تمام صوبو کې کاروبار روان دی، د زموږ بچو کې ډېر پسمانده ده. موږ خپل مدد اپ ته خپل ځانونه چلو چې خپل تجارت هم را بند کړي، بارډر هم زموږ د بند سو چې کم زره معاش موږ هغه زموږ ته مکمل رکاو سو، په زرو په لکو انسانان بے روزګار سو، ځکه نن موږ د پرور باندې نه.
پر دې محل په کوټ کې د هوټل مالک سمي الله خان وویل چې د حکومتي بندیزو له مله اوسم په کوټه او د صوبې په نور برخه کې زیاتره هوټلان بند پاتې دي.
نن د کوټې شار کې یو مظلوم یو تاجر هغه نه د اخلاص چې جاهریت د سند سوې ظلم د سند سوې اور دغه تاجران تمام ډنډې خړلې دي، ثانو لرتللې دي، بے ګناه د دې دکانونو سلسله دي، لہذا د دې خلاف د زلالت ترابه د پوری مجلس وبدا شو. لہذا مې کوم وخت خپل عزت کمائی کو مشت بے عزتی چی کم رسی جی نو دتے بے عزتی دی لحاظ سر با مشت پر کاروبار پاتھم میں اشتو باندی ما تخپل اوٹل دی دم ندے کڑے لحاظ دتے وجی سر چی دہی عزت سڑے ما کمی کرز کڑے دے خپل بچانو باندی خلو ما اور دنن سنے پوری دو بل چا غلامی نکو کلولی چو
دے پلت پر خوالو دا حکومت سخا گوشتا نکڑے دا چی پوٹلانو کی دی وخلگو تا دا ناشتی اجازہ ورکول سی دا دی تر سنگ دی دا ودول پارا شادی حالونا هم سمدلاس خلاص کرل سی زکی چی دا تیرو چلور میاستو رای سی دا شادی حالو دا بندش سخا و مالکان تا پا کروڑو روپی نه حواز مالی زیان آوشتی دی بلکی پا سلگون مزدوران دا وقت دا بیروزگاری سر مختی پا دی ترس کی دا انجمن تاجران بلوستان مرکزی سرمنشی اللہ دا ترین زیادوی
چکم وری سر لکڈون شو سو دی دا ودو حالونا چکم دی شادی حال دا بندی پوٹلانو کی وٹل والا تا دا گراغ دا کشنولو اجازت نستا دی دل توائی چی ٹیکاوی او پارسل دا کوٹر یو دغا کبایلی شار دی دل تا ٹیکاوی او پارسل سسٹم ناکام دی دل تا دا وٹلان والا بندی درنی کرایه پسی دی نو آغا پا دا ٹیکاوی او پارسل نپرکی جی مر مطالبه دادا چی دی وٹلانو کی دی و گراکان تا اجازت ورکول سی چی دی کشینی خوراکو کی چی دی ایسو پیس چکم دی تیاتی تدابیر چی دی آغا با مش پالو کوو پر آغا با عمل کوو اور دا آغا سر سر دا ودو چکم آلونه دی ودو آلونه بند دی اور دا آغی سو دا سی کورونا پلاوی جی نو دا تا دا ودو نخو پا کارا کسا کی وسم کی جی نو دا ودو نخو پا شادی آل کی نور پا آسان پا شد طریقه که دیسو وز پا کشنی کشنی کورو که سل سل دو دا سو کس سر چخیلی نو دا خونو دا کورونا وایرس دا خوریدو زیاد چانسیز دی
دا دی تجار پوینا چو دوی بخبل احتجاج روان و ساتی او نن مازگر با دا بلوستان اسمبلی دا غونډې پر مهال دا اسمبلی و مخ ته پر لاتور کوي په دې ترڅ کې چې مکله دا حکومت بلوچستان د ویان لیاقت شوانی سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د کرونا وایرس له امله ایالتي حکومت تر دم ګړې پورې د ودو لپاره شادي حالونه خلاصول یا هم په وټلانو کې وخلګو ته د ناشتې اجازه ورکولو په اړه څه پریکړه نه ده کړې دلته خبره دا ده ونې ورده چې د بلوچستان حکومت د کرونا وایرس له امله د مارچ په میاشت کې چې کوم لاکډاون یا ټولبند اعلان کړی وو دغه وروسته پر خپل وخت باندې کاروباري مرکزونه او مارکیټونه خلاص کړي دي خو وټلانو ته یوازې دومره اجازه ورکړې ده چې دوی خوراکي توکي بار استولې سي خو په هوټل کې دننه څوک د خوراک لپاره نشي کښېنستلای
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړي ده
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د پختون سټوډنټ فیډریشن په نوم د زده کوونکو سازمان پرون د سوات په مرکزی ښار منګور کې احتجاجي مظاهره وکړه دوی د کلام لپاره منظور شوی کالج مټې ته د وړلو خلاف غږ پورته کړل د زده کوونکو همداراز غوښتنه وکړه چې د سوات په کالجونو کې د یولسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو لپاره چوکۍ زیاتې شي او هم د سرکاري تعلیمي ادارو فیسونه کم شي نیاز احمد خان تفصیل راکوي
د سوات په منګوره نشاط چوک کې راجمشي په لسونو زدهکوونکو احتجاجي مظاهره کې مشران ویل چې د سلورو میاشتو راسې کرونا وایرس توربند لوجې د زدهکوونکو قیمتي وخت ضایع شوی دی دې ترڅنګ په سوات کې زدهکوونکو یو شمېر ستونزې لري د پښتون سټوډنټ فیډریشن ضلع سوات مشر شهاب باغی په دا اړه مشال ریډیو ته وایي
په سوات کې چې زمونږ کمی مسلې دي د کابل ډیګري کالج کې بي اس ختم شوی دی هغه ډیره غټه ایشو ده د کابل د عوام سره د کابل د بچو سره سراسر زیاتې دي او د کابل ځوانانو کوم فیوچر مستقبل خلک چې دی هغه تعلیم نه مهر کول یو سازش پدې کې روان دي مونږ د مطالبات کو کلاسونه چې دی پی اس هغه دی کنټینیو وساتل شي دا هغه سره سره کلام ډیګري کالج مسله ده کلام ډیګري کالج چې هغه تبادله کړی دا مټی ته وزیر اعلی صاحب خپل وزیر اعلی صاحب دونه به وسره چې هغه ځان خپل کالج نشي جوړول خپل مټی کې نو پرای کرم هغه دا چلو کی چې ځان دې مټی لپاره بل کالج منزور کړو د بحرین او د کلام خلک چې دی هغه تعلیم نه مهر مکه
د سوات لوی تعلیمی ادارې جانجیب کالج کې د یو لسم نه دولسم ته بغیر امتحان پاس کړی شو زدهکوونکی بلال زیاتوي چې تعلیمی ادارې بندې دي، بیا هم دوی نه په سرکاري کالجونو کې فیسونه اغسته کیږي.
زمو سټډنټان د دې مسلې راغلي چې مو په کور ناشې زمون ډیر وخت زیات شو ډیر تعلیم درو اوس چې دوی خوده پرموټ مو خو پرموټ لو خو تا پرموټ کو دا زمره روان زمو سونو وخت زیات شو زمو بس بیس کې ماده اډمیشن نه ملایويږي اډمیشن یې نشته د ملګان چې فرست ته شي داغو مسلې دي داغو اډمیشن نشته. دوی مو خبر ده کتا سو ګوره زمون په جانسیف کالج کې په سیکنډ ایئر کې د فرست ایئر والا لګان نو دو پیس علی هغه 15000 روپیا دي نو هغه سیکنډ شپ نو مونږ دې راو دي چې مونږ دې هغه موافق شي هغه کې مونږ ته پروري ملو شي. دیم آنلاین کلاسونو مسله ده نو زیات تر الکان د جدي د کالام دي بهر هندي اور بیک ورډ ایریا دي الته کې سیګنل دا کار نه کوي نو هغه آنلاین کلاسونو څنګه والی.
د ضلع سوات عوامي نیشنل ګوند جنرل سیکرتر شاه دوران هم په دغه مهال موجود وو. دوی وایي چې په ټول سوات کې په زرګونو زده کوونکي د مسلو سره مخ دي او عوامي نیشنل ګوند به د ټول زده کوونکو لپاره اواز پورته کولو کې مرسته کوي.
په میاشتو شوې کلاسونه بند دي، کالجونه یونیورسيټي نه بند دي او د هغه نه وسوم پیسونه غواړي پیسونه سیوا کړی هم دي. نن دا هغه د پاره چې نو د احتجاج دی خو ان شاء الله په صوبې زمله کې زموږ کوم ممبران نشته او د دې خلاف اواز جوړوي. مونږ په د پارټي په ستا عوامي نیشنل پارټي چې ضلع سواد کې پارٹی بدلی سر بشانه بشانه ولاړی مونږ به واسو ته او کوونه شواله بیا به مونږ د ټول صبح په ست چې دی د دې سټډنټانو سره ولاړی او یو ډیر لوی احتجاج وکړو تر هغه وخت پورې چې دا نه اهل حکومت مخبل کور ته نه لیږي.
د سوات پوهنتون رجسٹرار محبوب الرحمن تر مخه د زده کوونکو سره به په فیسونو کې رعایت کولای شي او د کالجونو او پوهنتون پرانستو لپاره پالیسی جوړوي. بلخوا په سوات کې د واکمنې پارټۍ صوبای اسمبلی غړی فضل حکیم وایي چې د زده کوونکو دغه ټولې مسلې به وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان ته رسوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
د ممندو ملکان د پخوانی فاټا د وختونو هغه مراد چې یو انګریزان او وروسته د پاکستان حکومت ورکول د بیرته پر ځای کولو غوښتنه کوي. دوی وایي د سیمې د امن ساتلو لپاره یې قرباني ورکړي دي. دوی په غلنۍ کې په خپلې یوې غونډه کې په دې اړه اندېښنه ښودلې چې حکومت نو قبالي ضلعو ته د عدالت او پولیس نظامونه غځولي خو د خاصهدارو ځانګړي مراد یې ختم کړي دي. د ممندو انتظامیه وایي په نو ضلعو کې د عدالت او پولیسو په ګډون یو شمېر محکمو خپل کارونه پیل کړي دي. د شانواز ترکزي رپورټ و.
پغلانای کې د تیرو 15 ورځو راهسه د مومند ملکان غونډي جوړوي او د دوی غوښتنې یوازې د سپیشل خاصدارو د واپس بحالې لپاره دي. پرون چې د دوی د غونډې ځای ته ورلم نو د مومند د ټولو قانون ملکان او ځینې د پخوانی امن کمیټې والا هم ورسره راغونډ شوي چې پکې یو ملک فیاض خوایزه هم شامل وو.
مخکې د دینه خلک خوشاله نه وي، هر یو سیز یو ششتمو روانو لګدا ویو کالو یو ششتمو. مونږ چې کله د حکومت بخپو درولې و مونږ په خپل انجمام قبول کړو او راغله به و. تاسو ته پته چې د قبایلو مشران پټوله پاټه کې تقریبا د 80000 نواخل تر د 90000 پورې مشران شهیدان شوی بد انقلاب کې. اخر دا ته پوس خو کول غوړي چې اخر ما ولی دنه سو فورسو ما خو یې په سوجه چې تاره ته یو مراد را کړو یو خاصداري دی را کړی وي ما غزي موري په ځان غنلا.
ملک نیک محمد مومن هم په دغه غونډه کې ګډون کړو نو دوی وویل چې دوی د تعلیم، صحت او د سرکونو غوښتنې هم کړې دي.
ډیر خلک به کور شو په بیزو کې ما زه خو یې خو ډیر نو دغه شوې صافي مو زه ډیر خلک کې راوستم بیزو تم راغلیو صافو تم ډیر راغلیو. دا انضمام چې کله شوې دی دی انضمام څخه کم راغلی او منګ راوستي خوارن بګړ ام واپس تلی
تاسو واپس ولې لکه وجه سو غي سو چې مو ولزو
نو هغه مخ کې چوت کم سہولتونه واغه کم دغه واغه او توس نشته دي بغیر د
مخ کې څو وس هغه کې بس فرق راغلی
چې دوی تبا څه مساله څه لانجره پی خښوله نو یو مشر ته به راغه وکړه هغه بولاغه مساله دلته حل کړل اوس چې څه مساله راشي اغه خوار منډي وਹੀ 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 غلنۍ ته عدالت ته یو زه ته اغه مسالې حل کیږي نه نو هغه وشي دا زه دلته څه په جاخه وخته ما
دغه مالکانو پرون هم او لودي وړاندې هم دوه سیاسي ګوندونو غلي کړی دي چې ګینه د خوانی فټا مرجر او یا انضمام د سیاسي ګوندونو لوجه شوه او د دوی سره مشوره نه وکړي. نو بیا مې د باجوړنه د خامې سملې د پخوانی غړي شهاب الدین خان سره خبرې وکړي نو هغه وویل چې هغه وخت چې د پخوانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې په هر قبایلی ضلع کې د ولس نه رای خستل کېده نو دغه ملکان به هم پکې ناست وو. دوول چې هغه وخت سیاسي ګوندونو نه علاوه سماجی ډلو او ځوانان هم پخوانی نظام ختمول غوښتل.
نو نظام د امپلیمنټیشن نه مخکې داغه دشمنان دي چې غدل ته نه پریدي ناکام کول غواړي
ور دې نظام ناکامي در ټول پاکستان ناکامي وي دا بر ټول پښتنو ناکامي او دا بیا دهشتګردي ته یو نوې لار کولاولې زما په خیال باندې تاسو ټیکس خبره دوخته کړې و در د 15 کال لپاره او په 15 کالو نمو غیرسته دا خبره کوله چې د بروسته بیا فردر ایکستنشن ورته ویل کیږي اوس د بده مرغنه د منګر دی په اتفاقي د سیستم د ګډوډوالي په وجه باندې اوس دی د ټیکسونو مسله شروع کړې ده بعد وړو وړو کارخانو په سیمه ټیکسونو د غور کوي نو دا شی دی د خپل حد نه تجاوز کوي او هغه دایي سره تعلق نه ساتي هغه خو د انتظامی آرډر او هغه سبا بیا صبح اسمبلی شي کولی یا گورنر په ترو کې دی شي یا د چې ملسته ایگزیکټیو آرډر باندې کیږي
خو ملکان وای چې ګنې په خوانی فاټا ته یوازې پولیس او عدالت راغله نو بیا مې د مومندو د کمشنر انتظامی سره رابطه وکړه او د دې وینا و چې یوازې پولیس او عدالت نه بلکې لوکل ګورنمنت یا د بلدیاتي نظام اداره د تحصیلونو د ترقی ادارې د تعلیم او صحت ادارو ترڅنګ هغه ټول ادارې قبایلی ضلعو ته غځېدلي چې په صوبه کې لوړاندې موجود وي او ډیرو ادارو پکې خپل کارونه هم شروع کړي دي شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور
دا مشال ترڅنګ اوسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
پاکستان وای د افغان حکومت په غوښتنه هند ته د افغانستان د مالونو د لیږد لپاره د واګې لار بیرته خلاصوي او زیاتوي چې په دې ترڅ کې له افغانستان سره د ترانزیت سوداګرۍ موافقه عملی کوي کابل لوی مدیر حاصل اسلام آباد غوښتل چې د واګې لار ورته خلاصه کړي د چارو شنونکي وای د افغانستان د مالونو لپاره واګې لارې له پرانستل کېدو سره به د افغانستان اقتصاد او هم به له پاکستان سره اړیکې ښې شي تفصیل د احمد الله په رپورت کې
د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویاندې عائشه فاروقی د جولای په 14مه مشال ریډیو ته وویل د افغانستان سره ترانزیت ټریډ اسانه جوړولو په خاطر پاکستان به د جولای له 15مه څخه د واګې لار د افغانستان مال وړونکو گاډو پر مخ پرانیزي د نوموړي په وینا اسلام آباد له دې کار سره له افغانستان سره د ترانزیت سوداګرۍ موافقې ژمنی عملی کړې د افغانستان حکومت په خواست مونږ ورته دا اجازه ورکړه زمونږ دا کوشش دی چې یاد مکتا تجارت کولو کې اسانتیاوي برابرې کړو افغانستان چې خپل مالونه د واګا پولې د لارې هند ته وړل غواړي نو دا اجازه د هغې لپاره ورکړل شوې ده بلخو د افغانستان لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي استاذي محمد صادق هم د جولای په 14مه په ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دا اقدام د ترانزیت سوداګرۍ اسانتیاو پیدا کولو په موخه کوي د ذکر ده چې کابل له اوږدې مودې راهسې له اسلام آباد غوښتنه کوله چې د واګې لار دې ورته پرانیزي مشال ریډیو چې کله د پاکستان حکومت د پریکړې په اړه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال او د سفارت د سوداګرۍ اتاشي سمینه وزیر سره تماس ونیولو نو دوه چارواکو پرې د سوویلو نه ډډه وکړه له لاهور سره نږدې د واګې پوله د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو لنډه لار بلل کیږي خبریال او اقتصادي چارو پوه فدا حسین وای پاکستان لخوا د افغانستان مالونو لپاره د واګي پوله خلاصولو لوج بعد افغانستان اقتصاد سره سره د دوه ملکونو ترمنځ اړیکو ته هم ګټه ورسی
زمونږ وزنی حکومت د وخت نه دا کوشش کوي چې افغانستان سره کی خدای دا ګامونم دا په لسه په د سلسل کې وته وګورې نو دا ګامونه دې د کپور د کړی دي چې افغانستان تم تجارت آسان شي او پاکستان له په کار دالي په دې سیمه کې چې کم ټول ملکونه دي داغه متعلق د دې پالیسی چینج شي دا
د پاکستان حکومت چې د مارچ په نیمایي کې د کرونا وایرس پرېدو مخنیوي لپاره ټولبند اعلان کړ نو خپل نورو گاونډي ملکونو سره سره افغانستان سره هم د مالونو او تګ راتګ لپاره ټول لارې وتړلې په مئی میاشت کې حکومت د تورخم لار د سوداګرۍ او خلکو تګ راتګ لپاره پرانیستا او په جون کې بیا د شمالي وزیرستان او خوست ترمنځ د غلام خان لار هم پرانیستا د جولای په 11مه محمد صادق د جنوبی وزیرستان د انګور اډې لار پرانیستو هم اعلان وکړ خبريال او افغان چارو نظر لرونکي شمیم شاهد د پاکستان حکومت د ګامونو په حق لوايي
امریکي او د طالبانو موافقتنامه لاسلیک شو دا غي نوښتو چې زلوی خلیجات څنګه کابل یا دوحه ته اړ دي دا چې اسلام آباد ته راځي
نو پاکستان چې کله وکاتو چې پاکستان فشار هم زیات شو د کرونا نه وروسته د پاکستان معاشي حالات هم خراب شو نو پاکستان سره یوازنی لار پاتې شوه چې هغه د ګاونډي هیوادونو سره تعلقات ښه کېده دغه دباو د لاندې د پاکستان تاسو کوشش وو چې په ښه طریقه باندې د افغانستان سره حالات ښه شي.
د پاکستان او افغانستان سوداګر له 2015 کال راهسې په تورخم، چمن، غلام خان او نورو لارو د یو لړ محدودیتونو له وجې د دواړو خواو ترمنځ د تجارت د کمیدو شکایتونه کوي. د 2015 کال په فروری کې د سند صوبې په سیون سیمه کې د لال شهباز قلندر په زیارت کې د ځانمرګي برید وروسته پاکستان له افغانستان سره تورخم پوله په یو اړخیزه توګه د هر قسمه تجارت او تګ راتګ لپاره وتړله، کومه چې د میاشت نه زیات وخت پورې بنده وه، چې له وجې تاجرانو سره سره دواړو خواو ته ایسار خلک د سختو مشکلاتو سره مخ شوي ول.
احمد الله رپورټو ټاکل شوی چې سبا یعنی د جولای پر 15 پاکستان هند ته د افغاني سوداګریزو توکو د صادرولو لپاره د واګې لار پرانیزي. د پاکستان د پریکړې ته افغان سوداګر خوشاله دي او وایي چې د دې لارې په پرانیستو سره به دوی وکولی شي خپل مالونه په اسانه او ارزانه د هند مارکیټونو ته ورسوي. تفصیل له باز محمد عابد اورو.
د پاکستان حکومت لدی پریکړه افغان سوداګر خوشاله دي او وایي چې په دې سره به افغان سوداګر وکولای شي چې په اسانه، ارزانه او کم وخت کې خپل تولیدات د هندوستان مارکیټونو ته ورسوي. په دې اړه د ننګرهار د سوداګرۍ خونی ویاند شاکر الله صافی مشال راډیو ته وویل،
زمونږ ټول هڅه همدا وه چې پاکستان سره دې موافقې ته ورسېږو چې واګه بندر د افغاني سوداګرو پر مخ خلاص کړي. اوس هم ځینې هغه اموال چې د واګه بندر له لارې هندوستان ته داخلېدل هغه په تورخم کې توقف دي، په همدې انتظار و چې دغه لارې حرکت وکړي او په دې سره به د افغان سوداګرو هغه مالونه چې په نورو لارو باندې ډېر زیات مصارف راتلل دغه اقتصادي تمامېږي او دا د افغانستان د سوداګرو لپاره او د افغانستان د اقتصادي بډاینې لپاره یو ښه زیری دی.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونی د بورډ غړي ډاکټر مخلص مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې سوداګریزی پریکړې باید د سیاسي ملحوظاتو ښکار نشي او د واګي پولې پرانسته لنډمهاله نه وي.
هیله مندیم چې پاکستان اوس مهال دغه بندر د پرانیستو په اړوند باندې افغان سوداګرو لپاره د سهولت د ایجاد امکانات مساعدوي دا تر پایه پورې همدغه سپات شي. خو کله کله موږ ګورو چې اقدامات صورت نیسي، ولې د لنډې مودې لپاره وي یا هغه تعهدات چې سپارل کېږي متاسفانه هغه عملي کېږي نه، دا موږ لپاره ستونزمن ده. او دغه لاره نسبت دې نه چې که د کراچي له لارې موږ خپل مالونه صادروو هنته انونو دا ډیر لنډه لار ده، اقتصادي ده، ارزانه ده او موږ هیله مند یو چې د دغه لارې په واسطه وکول شو خپل دغه موسمي حاصلات او تولیدات چې ده په لنډ وخت کې د هند مارکیټونو ته ارزښت.
بلخوا د اقتصادي چارو په تاج محمد تمکین هند ته د افغاني صادراتو پر مخ د واګي پوله ګټوره او د افغانستان ملي اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې موثره ګڼي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
پاکستان چې د افغاني صادراتو لپاره د واګه بارډر پرانیزي دا په دې معنا چې زمونږ د صادراتو په مقابل کې بهرنی اثر راځي چې د هیواد د ملي عاید په لوړولو کې ډیر رول لري او همدا شان دغه لاره د افغانستان لپاره بلکې د افغان تجارت لپاره ارزانه هم تمامېږي. د دې ترڅنګ په هندوستان کې د افغاني تازه میوجاتو او همدا شان نورو تولیداتو لپاره بازار هم ښه ده او تقاضا ورته په کافي حد پورې موجوده ده، نو زیاتې ګټې لري چې عمده ګټې یادولی شو د افغانستان په ملي عواید کې به ډېر زیاتوالی راشي.
د ننګرهار د صنعت او سوداګرۍ رئیس محمد حسن محسن وایي چې پخوا هم افغان سوداګرو خپل سوداګریز توکي د واګي پولې له لارې هندوستان ته صادرول، خو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه سموده دا لاره تړل شوې وه.
چونکې د کورونا وایرس د راتګ د وجې دا بندر بند شوی و او په ټاپه ولاړو د زموږ صادرات په دین وروسته به انشاءالله زموږ صادرات بیرته خلاصیږي. البته دا لاره چې کوم د زموږ لپاره ارزانه او اسانه لاره ده، ګټه او فایده د تجارت لپاره هم ده او زموږ ساتو ټول لپاره ده. په
ذکر ور ده چې پاکستان له افغانستان سره د روان میلادي کال د مارچ په نیمایي کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په موخه افغانستان سره ټولې لارې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې وي، خو د جون په 14 نیټه پاکستان د افغاني سوداګریزو توکو پر مخ په تورخم سربیره د چمن او غلام خان لارې پرانستي او د جولای په 11 نیټه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د جنوبي وزیرستان د انګورو اډې د لار پرانستو اعلان وکړ او د جولای په 12 نیټه د کورمی خرلسیلر پرانستو خبر هم ورکړ. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 1.25، شارټ ویوز 2013، 15,350 او 15,555.
په خوست کې میشت وزیرستانی کډوال پاکستان حکومت غواړي چې د غلام خان په نږدې لار خپل سیمو ته د ستنېدو اجازه ورکړي. دوی وایي په خوست کې ورسره مرستې نه کیږي او په خپلو سیمو کې یې د ځنغوزیو فصلونه هم په رسېدو دي او که ورنشي نو تاوان به عمومي. د وزیرستان او کډوالو زیات شمېر کورنۍ په څو پړاوونو کې خپلو سیمو ته ستنې شوي، خو تر اوسه هم یوازې په خوست کې د هغوی تر 8,000 ډېر کورنۍ میشتې دي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د خوست د ګلان کیمپ یو ډاګي کې د میشت وزیرستانو یو کډوالو د مشرانو او ځوانانو یوې جرګې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د دوی کورنیو ته د غلام خان پر لاره د بیرته ستنېدو اجازه ورکړي. دوی ویل له یوې خوا په خوست کې ورسره مرستې نه کیږي او د دوی یو شمېر کورنۍ له سخت اقتصادي حالت سره مخامخ شوي، بل لوري ته په خپلو سیمو کې د ځنغوزیو فصلونه رسېدلي که ورنشي نو ورڅخه ضایع کیږي. د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکي شاهدین مشال راډیو ته ویل
مش مشکل په افغانستان کې ترکل نر د میشه پاکستان حکومت ته دا اپیل دی چې دې ته مهرباني وکړي زر تر زره دی د غلام خان یورپین لیار به تخلص کړي. کنه وی دا خل دا کوم چې د ستاسو په وړاندې دی نو دا به مجبور دي چې په غلام خان یورپین پر تر هغه وخت پر احتجاج شریکي چې درڅو پرې د جایز مطالبات منل شوی نه وي. د خیس ولی ته مو دا اپیل دی چې دې ته مهرباني وکړي په کوبل کې د پاکستان سفارت ته دا ادمي ژغ ورسوي چې د پاکستان د چارواکي سره دا مسله شریکه کو چې دې ته څه د حل لار را پیدا شي.
د جلیل پرونت شمالي وزیرستان یو بل اوسیدونکی وایي کچېری دوی خپل سیمو ته په وخت ونه رسیږي نو د ځنغوزیو فصلونه خرابيږي.
دا خبره دوی چې می دولر د ځنغوزیو فصلینه دي دا خرابيږي، یعنی موږ دا بیره دوی چې موږ خپل وطن ته لور چې موږ نه دا غان سي خراب نشي او موږ خپل وطن ته لور سي، یعنی موږ اصلي مطالبه دوی چې موږ خپل وطن دیدن وشي.
د عمر خان په نوم د وزیرستان یو کډوال یو بل مشر بیا وایي کدی دوی سیمه تر اوسه تصفیه نه وي بیا د هم پاکستان حکومت لکتر لګه دوی ته د بیر تستنیدو زمینه برابر کی.
زه دغه یو افیل کوم د پاکستان د حکومت نام مې د خوښتای چې میش د وطن ته اول خو د خلک په عزت ورسوي او کچېر خامخه او د میش وطن کلیر نه وي بیا دا وکړو میش د خپل خبره ته هم د ضروروي خو داسې لکنه را کډول هغه ته خبره دادو چې میش ته په وطن کې د سکول د اسپیټال ځکه چې د خو ضرورت او د مدرسې کړه وړ نسل د میش په ننګر ستر شي په د دنیا کې زویا چې په پښتونه کې په دانه پسات ډیر شي امن ورونه شي.
حاجی عبد الله نور هم چې په ګلان کېم کې د کډوالو له مشرانو څخه دی وایي ل دوه کلون راهیسه چې له خوست یونیسیار دفتر وړي دوی ته بیا منظم میاشتنې مرستې نه دی ورکړل شوی.
دا کوم خطوس پاستر کې وینې چې دا د سخت مشکل سره خو مخته لیار د بیمورونه د رشان د وکار د ټول لیار په دیسه باندې رشان خو تقریبا دوه کولونه نه سیار ونه تللای دی خو چا څار زیب سر ولا جای و میا شور کو نه راوینه باند اخو به خید نه نش برو برده ای سمود د بسره هوا د نسول دی ک پاکستان دی ک افغانستان دی چې په خپل عوام درخه مو.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان هم څو ورځې مخکې مشال روډ ته ویډیو چې د لار د سوداګری ز توکو د وړلو راوړلو په خاطر خلاصه شوه خو د کورونا وایرس د ګواخ له کبله تر اوسه هم د خلکو د تګ را تک پر وړاندې تړلې ده. بل خو د افغان حکومت چارواکو هم مشال رادیو سره په بیا بیا ویلي چې دا په خپل وزیرستان یو کډوالو پورې اړه لري چې دلته پاتې کیږي او کبیر تخپل سیمو ته ستنېږي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال ریډیو داردونکو د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری ویلي عمران خان باید د وزیر اعظم چوکۍ پریږدي ځکه چې د خبرات نوموړي حکومت د پاکستان د اقتصاد او بهرنۍ پالیسۍ چارو په سنبالولو کې ناکامه شوې ده. بلاول پرون یوې خبري غونډې ته په وینا کې زیاته کړې چې وزیر اعظم د کورونا وایرس وبا مخنیوي هم په سمه توګه ونه کړای شو. بل پرو د مرکزی حکومت یو وزیر مراد سعید د پیپلز پارټۍ په شمول د اپوزیشن ګوندونو تورونه ردوي او ډاټ خي چې حکومت ته خپلې ذمہواري معلومی دي او د مسلو د حل کوښښ کوي. سراج زهیر رپورٹ لري.
کراچی کې د جولای په 14مه خبری کانفرنس ته د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری ویلي د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت بهرنی پالیسۍ ناکامه شوی او د دې ملک اقتصاد مخ په خطر روان دی او د کرونا په قابو کولو کې هم ناکامه شوی. نو موري زیاته کړه،
پی ٹی آئی کی حکومت نے کشمیر کو اس کو پاکستان کی فورن پالیسی کو ساتھ ہی پہنچا دیا.
دے وی دا پاکستان تحریک انصاف حکومت دا کشمیر مسئلے او بہرنی پالیسی تے نقصان رسولے، دا ٹولو نزیات نقصان یہ رسولے دے او اس زمون پہ اقتصاد زمون پہ جمہوریت چی دوی کومے حملے کوی ہغستا سو ٹولو پہ اڑان دی دی. اس پہ دی نقطہ رسیدل یو چی دا عمران خان وزیر اعظم پاتے کے دل نئے واضح دا جمہوریت لپارا خطر دا بلکہ دا اقتصاد او دا ہر پاکستانی دا جون او صحت لپارا خطرہ جوڑا شوی،
پاکستانی کی زندگی اور صحت کے لیے خطرہ بن چکا ہے.
بل پلو دے بلاول بٹو زرداری پر جواب کی پہ اسلام آباد کی خبری کانفرنس کے دا مواصلات و وفاقی وزیر مراد سعید ویل اپوزیشن دخپل کرپشن او درغلی و پٹول لپارا دا قسم تورون لگوی خو خلکو تا معلوم دے چی دا حکومت پالیسی کامیابی دی.
54 سال میں آپ لوگوں کی حکومتیں گزری،
تے وئی سلور پنزوس کال استاسو د خلکو حکومتونه تیر شوی. په اقوام متحده سیکورټی کونسل کې په کشمیر خبري نه دی شوی. اوس یو کال کې دننه دوه ځله په کشمیر خبري وشوي. ہندوستان کشمیر تخپل دننی مسئلہ ویلا، نن کشمیر بین الاقوامی مسئلہ جوڑا شوی. دا اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر دے دا پاکستان بہرنی پالیسی پدی انداز کا شوی.
اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پاکستان کی فورن پالیسی جس انداز سے بہتر ہوئی.
مشال ریڈیو سره خبرو کې په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر وویل حکومت او اپوزیشن د خپل مقصدونو ترلاسه کولو لپاره په یو بل دا قسمه تورونه لګوي.
دی وخت کې ټولګي غټه مسله پاکستان کې دننه چې کومه ده چې اپوزیشن جماعتونه خصوصا پیپلز پارټي دا یو تاثر ورکړي چې حکومت غواړي اتلسم ترمیم واپس په هغه کې بدلون وکړي شي، ادي ختم کړي شي. هغه اتلسم ترمیم چې د چا لاندې پاکستان کې ثبوت خود مختاری ملو شوی ده، هغه ته سلو باندې اختیار ملو شوی دی. نو زما خپل خیال دا دی چې دی وخت کې ټول جنگ د دې روان دی چې د ان اف سی چې کوم د نېشنل فایننس کمیشن کې چې کومې برخې تقسیمېږي د صوبې او د وفاق، نو په دې باندې زما په خیال باندې څه مشکلات دي. او دا ټول جنگ چې دی دا د دې نه دی چې دی وخت کې خارجه پالیسی څنګه ده یا اندرونی پالیسی څنګه ده، په دې باندې خبرې نه دي. په دې نیخ په نیغ اصلي ایشو ته نه راځي چې یو بل بس په طریقه باندې تنگ کی.
یاد دې وي تیره اونۍ هم د پاکستان پیپلز پارټۍ او د حکومتي پارلیماني غړي او تر منځ په پارلیمان کې تاوتریخوالی مخې ته راغلی وو او د پاکستان پیپلز پارټۍ غړي شازیه سومرو په مراد سعید د تقریر دوران هډفون غورځولی وو. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د اطلاعاتو لپاره خپل صلاحکار اجمل وزیر له دندې لري کړی او پر ځای د بلدیات وزیر کامران بنگش ته دغه ذمہواري سپارلې دي. تر دې مخکې هم د تحریک انصاف په صوبایي کابینه کې وزیران او صلاحکاران له دندو ګوښه شوي دي. د چارو شنونکي وایي د وزیرانو له دندو لري کول او یا هم د هغوی محکمې بدلول د حکومت پر کارکردګۍ بد اغیز کوي. شبیر جان رپورټ راکوي.
دا سیاسي چارو کارپوه قریش خټک مشال لیډو دا پدې حق لول چې پاکستان تحریک انصاف د یو سیاسي ګوند په هیڅ لا دومره تجربه او پوها نه لري او په تنظیمي توګه کمزور ده، نو ځکه داسې بدلونونه بیا بیا او زر زر کوي. او نه یوازې سخ کال بلکې تیر 15 کالو کې هم دوی هم دغه شان وزارتونه زر زر بدلول.
زه دا فکر کوم چې پاکستان تحریک انصاف چې دی دا یو سیاسي ګوند نه جوړ شوی، دا د خلکو هجوم نه کتا سو فکر کړی و نو خلک دې تزي راځي د دې پارټي تنظیم نشته دې ډیسپلن نشته دې دې لیډرشپ ته دا پته نشته دې چې په دې کې کم سړې په کم کار باندې په خطرې کې باندې پوي نو هم دا وجه دا چې تاسو تیر ظلم کتلې وو نو دوی به منستران چې دې بدلول را بدلول او اوس هم چې دې دا کار روان دې په مرکز کې هم دې دا کار کوي په صوبه کې هم دې دا کار کوي وجه هم دا چې دې یو بل پیژني نه او کم زیات تر چې چا په بل پارټي کې زینو نو دې پارټي تر اغلی دې په دې کې پناه غسته ده او اوس چې کله اغي په مزه مزه باندې خلکو تخکار کیږي چې دې کې خو څوک د دې لایق هم نشته دې چې وزارت په خطر کې سره وچلی یا حکومت په خطر کې سره وچلی نو دا افراد تفریح لګیا ده په دې پارټي کې او دې په حکومت کې روانه ده
پا پیخور کی خبریال شم شاہد وائی چې پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی خلق کم او دلور حکومتی ادارو وردن نشوی کسان زیاد تی او دهغی خپل خپل مفادات تی
پاکستان تحریک انصاف چکم دے ندا خو چوک مطلب سیول ملٹری بیوروکریسی یا استخبارات غختو غیب پاکستان تحریک انصاف کی راوستو جمع کرو داغی سیاسی نظر مختلف تے داغی سیاسی اپروچ مختلف تے داغی مفادات ڈیز زیاد مختلف تھی اور پتی کی زیاد خلق چکن دی نو داغی خپل خپل مفادات را پارا کار کئی نو پدی وجہ کتا سو گر نو فریکوینٹلی وزیران بدلی گی بیروکریٹ بدلی گی را بدلی گی اور دیو بل خلاف سازشونو کی اور داغی بیا چکل دا سی دا بدلون رازی نو داغی بیا چکم تمنگ نوکر شاہی وائیو ایگزیکٹیو وائیو پاگی کی داغی یا سرم کمی گی داغی عزتم کمی گی داغی عملداری ڈیرا کمی گی اور پدی بانے بیا بیروکریٹ چکم دن خپل لو بھی کئی خود خدا سیاسی عدم استحکام طرف تا خبر روانہ دا
حکومتی دریز معلومولو لپاره مو چکلا د وزیر اعلی خیبر پختونخوا لپاره انفارمیشن ټیکنالوژي مشیر چې سو میاشتې وړاندې د تعلیم مشیر وو ضیاء الله بنگش نه پختنه وکړه نو دوی ویل چې هیڅ انتظامی کمزوري نشته دی او د دې بدلونونو غرض د متعلقه محکمو او وزیرانو کارکردگی نور هم غوره کول وی نه چې خرابول
خو لیډرشپ خپل یو طریقہ وی کنه اور د هر پارٹی خپل یو طور طریقې وی د مو پارٹی خپل طریقہ ده اور بار بار چې رقم مو انتظامی امور کې چینجز راوړو هغه پر هیڅ بس غنی وی یو کس مستقل یوزی باندې وینا تاسو په دې مستقل یو کس یوزی باندې شینو بیا هغه ډیر زیات غام وی کنه نو خیر د مو خپل پارٹی خپل یو معاملات دي خپل لیډرشپ خپل یو سوچ وی خپل معاملات دي لیڈرشپ سوچ ہے اور دمو سوچ کے بہت اتا پتہ ہے آسمان فرق ہوئی مگر اس ضرور خبر ہے کہ بہتر سوچ ہوگا بہتر سوچ مطابق کئی چینجز کئی رکھی اور کے میرے کئی سو میک میں کوئی خپل سسٹم دے سسٹم خروان مطلب نند یو میک پہ کے ہم اور نہ بلے میک پہ لاچم نو کار کو سکم میک میں روان دے اپ مگر سے روان دے نا اور سر زاوی زا پاس منسٹری شی
دا پمول دا چتیر دو کالو کی پا خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دا صحت سیلګری تعلیم انفارمیشن ټیکنالوژي لوب او کلتور او بیا د اطلاعاتو قلمدانونه سو سواره بدل کړی شوی دی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی لپاره د اطلاعاتو سلاکار اجمل وزیر هغه وخت د خپل سوکین لری کړی شو کله چې دا هغه متعلق یو اډیو په ټولنیزو رسنو خپره شو و چې پکې په مبینه توګه هغه د اشتهاري کمپنۍ نه کمیشن یا پیسې غواړي ولې دا پلټنې وزیر اعلی خیبر پختونخوا پیل کړی دی او اجمل وزیر دا د خپل ځان خلاف سازش ګڼلی دی د دې ترڅنګ د روان کال جنوري میاشت کې هم درې وزیران د خیبر پختونخوا کابینې نه وزیر اعلی محمود خان وستلی وو چې پکې د صحت صوبای وزیر شرام خان ترکه د لوبو کلتور او سیلګری لپاره وزیر محمد عطیف خان او د مالی امور صوبای وزیر شکیل احمد شامل وو سبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
د دوشنبه پر ورځ په خوست کې په لومړي ځل د برېښنايي پیژن پاڼو د ویش بهیر پیل شو چارواکي وایي برېښنايي پیژن پاڼې د هیواد د نفوسو د کرش شمیر د معلومولو د جالي پیژن پاڼو د مخنیوي خي حکومتوالۍ امنیت او خلکو ته د لازمو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره مهمې دي تر دې مخکې په افغانستان کې کاغذي تذکيرې وي چې د مسؤلینو په خبره د هیواد په کچه کره ډیټابیس نه لاره نجیب الله الوخیل معلومات راکوي
په خوست کې په لومړي ځل د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش د پیل په مراسمو کې چارواکو د دې کار د ارزښت او موخو په باب وویل چې په دې سره د دې هیواد وګړو تثبیت کیږي، حقیقي نفوس معلومیږي، د زیږیدنې او مړینې ارقام کره کیږي او همدارنګه به د نویو ودونو او طلاق شمیر معلوم وي. د خوست د احصایې او معلوماتو رئیس حضرت ګل توتاخیل مشال راډیو وویل
د الکترونیکي تذکرو څخه اهداف دا دي چې د هیواد د اتباعو د هویت تثبیت په برېښنایي توګه ترسره شي. نفوس شمیرنه کې همدا ډول د هیواد د زیږیدنې مړینې ازدواج او طلاق دغه د معلوماتو لپاره ډیر مهم ده او د خاص کر د جعلي تذکرو مخه نیول کیږي.
مدني فعال صاحب ګل فرهاد وایي چې کاغذي تذکرې نن سبا په نوره نړۍ کې د باور وړ نه دي.
اغه د پانو تذکری چې وی اغه قابل د اعتبار اوس نه دی په خرید د کلمرو. ترونیکی تذکری مستقیما په امنیت تاثیر لري، امنیت به امنیتی ستونزې به ورسره کم شي.
د اجمل رحمانی په نوم د برېښنایي پیژند پانو د کارکونکو یو روزون کوي، برېښنایي تذکری په نړیوال سیستم دی، معلومات پر خوندې دي او هیڅوک ورته لاسرسی نشي پیدا کولای.
یو ځای کې زموږ معلومات نه ثبتېږي، دا بکاپ هم لري، مرکزی ډیټابیس هم لري، د دله خطر دا ډیر مسؤل ده او دې کې څوک کلاس وینه نشي کولای. یو خبره، بل خبره دا ده چې کوم چا مثلا کې وګوري چې دا زموږ سیستم حاکم کی زموږ معلومات هغه کې بیا ګراف غوند راځي په هغه کې بیا نشي کولای چې څوک وګوري چې دا معلومات شي. ده
د خوست نوای والی محمد صدیق پتمن وایي چې د برېښنایي تذکرو ویش د خیر حکومتوالۍ په لور یو خګام دی او دا کار له مخکې خلکو ته د خو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره اړین بلل کېده. د برېښنایي پیژندپاڼو ویش درې کاله مخکې له کابله پیل شو چې بیا وروسته ننګرهار او هرات ته وغځېد. په خوست کې د یاد ادارې د چارواکو په وینا په دې ولایت کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ترلاسه کولو لپاره له مخکې 8,350 کسانو په انفرادي او 3,250 کسانو فامیلی فرمی لاسته راوړي چې یو برخه یاد ادارې ته بیرته سپارل شوې دي. د مسؤلینو په وینا برېښنایي تذکرې آنلاین سیستم لري او د هر ولایت اوسیدونکي کولای شي په کوم ځای کې چې د دې پیژندپاڼو د ویش اسانتیا موجوده وي لاسته راوړي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
واپس مت کا مکتا نازولی کا دا ma ba